سلام نو وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجی تاسو زموږه کلازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې او دوی په ځواب کې هم دفاعي کلک ځواب ویلی دی. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگی الوتکو تیره اونۍ د دسمبر په 23مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې برید وکړ چې له امله یې تر 500 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله وختي وه. د په ځواب کې د دسمبر په 23مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لویه لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامله د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې له 30 تر 116 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو سره کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدحمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سره له نوې 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو نن ادا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ورغله او هلته یې د سوریې له نوي مشر احمد الشره سره وکتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانس سی د بهرنیو چارو وزیر جین نویل باروت د اروپای ټولنې لومړنی چک پوړی ډیپلوماټان دي چې د دسمبر لاته می وروسته چې د مشق د هیئت التحرير الشام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتی متحد دی. خو دغه هیواد د دسمبر له 3مه را په دیخوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړل له کرکټ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینک بعد دوشنبه په ورځ لخپل کوریایي سیال چوتای یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې سکل دا ممکنه ده چې د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخت مرحله تېره شي. ولادیمیر زیلینسکی او د اوکراین له تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه زیاته کړه چې کله موږ امنیتي تضمینونه ترلاسه کړل او اوکراین کې مو د مارشالا د لرې کېدو فکر وکړ، بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلینسکی د ولسمشري 15 کلنه دوره د 2023 کال د مې په میاشت کې پای ته رسېدلې، خو پر اوکراین د روسیې د تیری لامله د دغه هیواد انتخابات لا هم ځنډیدلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه، خو د اورښت لامله دغه لوبه وځنډېده. د اولمپیک تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په دوهمه په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 ونې د سګو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10مه 104 دیش کلنه کېده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د دې نه مخکې چې ادبي مجله تاسو ته وړاندې شي، د افغانستان اړوند یو راپور به درته وړاندې کړو. د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ایرګام کاګه او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. فیروزی عزیزی پرې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لور یې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغې ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځاني تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي یې هم تاییدوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تېره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغې ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبکی سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 15 نیمو بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نن شپه تقریبا یو بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بیګاش په شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم ځان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یو اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویاند تل دا ادعا رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درځې د وجې ډېرې کمې شوې دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
باندې یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کوم خولې را ماتې دي.
له یوه کلتور سره مو هم آشنا کوو. په ژمي کې خلک په کندهار کې د فالودې د خوړو دود لري.
د کور سره روانېږو د واده سره وو چې فیرات واده چې فالوده خورو زراتم پر ځای شخان کوو.
دوازره پنځه ویشتم میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمی. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه سي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او دې هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامی شي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کریستین هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کریستین هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په لمرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخیږي چې خپل هیواد ته ستنیږي. د هیواد وګړي یې له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپلی هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیله په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غرنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سوري غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډېر کمی شوې دي. خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پر اتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغې دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا ښه ځوانان وروزل شي جنکې او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چیړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پر اتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپله یوه لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به مې شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه د دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل راست روان وی داستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمان لرم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټول تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي. که څوک بېکاره سي، خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په اداراتو کار وکړي.
خدای خود تا کز ما روی از ما جوان داد سولی کورسی زمگران هیل من داد سولی کورسی چی در ترازش نخالی بیا دسیا بند داد سولی کورسی زمگران هیل من داد سولی کورسی زمگران هیل من داد سولی کورسی دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی چی در ترازش نخالی بیا لسیا بند دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی خدای دی خودتن که زما روی زما جوان دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی زمگران هیل من دسولی کورسی
بلا شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یوه سندره یې هم ډېره مشهوره وه چې د سولی کورسی وګرانې هلمند د سولی کورسی اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي ګیله یې کړې ده او د خپلې بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
شایسته دي تور زلفاني پر سپین مخ دي
ازادي راډیو مجله په azadiradio.com کې موندلای او اوریدلای شئ.
ازادي راډیو مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي راډیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غړپ دستنو پدی گناه ولی چوک نخوگیگی دا چراغ ولی بلیگی دلتا پدی رنا ولی چوک نخوگیگی دا دی جنگل دا وگو کجی مرغی لکه لپانو چی چوک سا واخلی لکه بزلم دا چا پتیسترگی لکه لدر دا چی چوک آ واخلی دا دی جنون سترگی سکروٹ و گندی دا دی سارا نبز با ودر وی داستا قامت با لکه دول آسک شی داغ جنده با هوا ودر وی زما خبری چو سرتور مرغی آخیر بی چانگو او بی شورش وی دادا آواسو دوبی دوبی چنی دا چا پغک پسی شو کور شوی د دې چپې مستی د آس غوندې ده پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي له تخیله پکې لار ورکه ده له تخیله پکې لار ورکه ده جلوې په هره جلوه لارې وهي د پایزیبونو په شرنګي مینې د پایزیبونو په شرنګي مینې د دې ښایست نبز د سا واخلي سترګې دې شوخي باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې
ل شاغلی نیازی مننه چې دا نسمی په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. ل شعره به کیسې ته مخه کړو. د توري جامې په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګیږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي. ګنګس یم. په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو. دې تورې جامې اغوستې وې. ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و. راباندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه. لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. ما د خپل جمپر کشه کش کړ. دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې راوایست. دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل. عکس یې واخیست. بیا یې په کړس کړس وخندل. لکه چې تا کس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و. یا یو ځای په موټر کې کښېناستو. دې د واورې صفتونه کول خو ما نه یخه سرچکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و. زما په لاس کې کامره وه. د مایکروفون خولې ته نیولی و. دا یوه سړی د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړی په خبرو کې مایوسي ښکارېده. ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و. دې دا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. خبرې اخلاص یې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نمې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي فیرات واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لازه راتم په ځای شاه خان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو چې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري، وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هم داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړي، شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې ښه پشې خوړې شولې، نه ښه پخې شولې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو، هغه چې مو ورکړي، نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکو، نو بیا بېرته مجموعه ته پسې اچو، نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو، څبرا ورچو پنجته څبرا مثال څبلجه تورچو څبې شربت تورچو، انو هغه چې دغه کله بیا نو بیا میرواریږي، میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکو فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایته د بچوانو ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شفان کې د نای سره چړی جوړه وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي، یعنی نو مونږ شان دي شفان کې داغه د نای دوه معمول دي نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړه یو او د ودری او ام فالودا یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده.
دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل. Thank you.
Dabdai musalmanan kal sabak le pakle.